سلامونه او راس په خیر وخت افغانستان کې د مازدیګر سلور بجې دي. نن چهارشنبه د سلواغ سلوروشتمه. تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو نوري پام کوي د دې سات خبرونو ته. د اسلامي دولت خراسان څنګ یاد ایشه د سلواغ دروشتمه د کندوز ښار په مرکز کې د کابل بانک څنګ بهر د چاودنې مسولیت په غاړه وخست. د فرانس پریس خبري اژانس د ایشه وی اعلامیه په حواله چې د سلواغ په سلوروشتمه د دې ډلې په اوماغ ټلګرام چینل کې خبره شوې و. راپور ورکړی چې ځانمرګې برید د طالبانو یو شمیر حکومتي کارمندان په نښه کړي چې د کابل بانک څنګ بهر د خپلو معاشونو ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو. په کندوز کې د طالبانو د امنیه قمندان ویان جمعالدین خاکسار پرون وویل چې په کندوز ښار کې په یو ځانمرګې برید کې 15 کسان چې ملکي وګړي او د دې ډلې د امنیتي ځواکونو غړي هم پکې شامل دي وژل شوي دي. هغه دا هم وویل چې په دې پیښه کې 9 کسان ټپیان شوي دي، خو د طالبانو دوو سرچینو سره د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نمونه واخیستل شي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې د مړو شمیر د 1400 ترمنځ وویل. دا برید یو ورځ وروسته له هغه وشو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان او سیمه کې د داعش د خراسان ولایت څانګې لخوا د رامنځته شویو ګواښونو په اړه بحث لپاره یوه غونډه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه د افغانستان لپاره حیاتي رول لري او د نړیوالو جرمونو لپاره د حل لاره ده. ښاغلی بینټ پرون د سلواغ دروشتمه په ټویټر کې ولیکل چې د نړیوالې جنایي محکمې پر وړاندې بندیزونه دا محکمه کمزوري کوي او د نړۍ په کچه د بدترینو جرمونو لپاره د عدالت او جبران لپاره د قربانیانو هیلې له منځه وړي. سپینې ماڼۍ د فبروري په 6 اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جرمونو پر نړیوالې محکمې د بندیزونو لګولو اجرایوي فرمان صادر کړی دی. د دې اقدام دلیل د سپینې ماڼۍ لخوا د محکمې په اړه بی بنسټه تحقیقات و چې متحده ایالات او اسرائیل یې په نښه کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشی کېدو هرکلی وکړ. ښاغلی ټرمپ د سې شنبه په ورځ د سلواغې په درویشتمه په سپینه ماڼۍ کې له فوګل سره په لیدنه کې وویل چې د روسیې په زندان کې له 3.5 کلونو وروسته د هغه خوشی کېدل د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې د روسیې د ښه نیت نښه ده. په ورته وخت کې د ازادي اروپا راډیو ازادي مشر سټیفن کاپوس پرون د فوګل د خوشی کېدو په مناسبت یو بیان کول چې دا د خوشحالۍ خبر دی او مارک فوګل او د هغې کورنۍ او همدارنګ د ډونالډ ټرمپ ادارې ته د دې لاسته راوړنې مبارکي وایو. ښاغلی فوګل د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والټرز او د یرغمل نیونکو د چارو لپاره د ټرمپ ادارې د ځانګړي استازي آدم بولر سره یو ځای د سې شنبې په ورځ ناوخته د میریلند په اندروزو هوایي اډه کې له الوتکې څخه د امریکا خاورې ته ننوته. د عربي ټولنې عمومي منشي احمد ابو الغیز وایي د غزې د ترانګي او لویدیځي غاړې له سیمو څخه د فلسطینیانو بې ځایه کول د سیمې لپاره د منلو وړ نه ده. د فرانس پریس خبري اژانس د خبر له مخې ښاغلی ابو الغیز نن د سلواغې سلوروشتمه په دوبۍ کې د عربي لیګ ټولنې د غړو هیوادونو په سرمشریزه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې طرحې په اړه وویل چې د غزې اوسیدونکي د بل ځای ته کډه شي. د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل دا د عربي نړۍ لپاره چې له سلو کلونو راهیسې له دې مفکورې سره مبارزه کوي د منلو وړ نه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واشنگټن کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبري غونډې پر مهال وړاندیز وکړ چې متحده ایالاتونه دې د غزه ونیسي او له اقتصادي پلوه دې په پښو ودروي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. او د اوکراین پوځ وایي د هوایي مدافع ځواکونو یې نن پر پلازمینه کیف د روسیې هوایي حمله شنډه کړې ده. د کیف ښاروال ویټالی کلیچکو پر خپل انسټاګرام پاڼه ولیکل چې په چاودنه کې یو تن وژل شوی او 3 تن نور ټپیان دي. کلیچکو زیاته کړه چې د چاودنې غږ لوړ و، خو هغه خلکو ته ډاډ ورکړ چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک فعال دی. د اوکراین د هوایي ځواک چارواکو ویلي دي چې روسیې پر کیف د بالستیک توغندي په وسیله برید وکړ. رویټرز خبري اژانس د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکوي چې دوی د 214 غږونه اوریدلی دي. چارواکو د کیف په دوو ناحیو کې د ور لګیدو خبر هم ورکړی دی. او افغان کرکټ ملي لوبډله نن سهار چهارشنبه د سلواغې 24مه د 2015 کال د اتلولۍ جام سیالیو کې د ګډون په موخه د پاکستان لاهور ښار ته ورسېدل. افغان کرکټ بورډ ویلي چې افغان لوبغاړي به د یوې اونۍ اوږد کنډیشننګ کمپ کې برخه واخلي چې پکې به د پاکستان الف لوبډلې او د نیوزیلینډ په وړاندې دوه تمریناتي لوبې هم شاملې وي. مخکې له دې چې د فبروري په 21مه په کراچۍ که د سویلی افریقا سره خپل لومړی رسمي لوبه وکړي. سلامونه، بیا هم زه فرشته سها کې ما په دې خبري ټورګه کې مو ملتیا غواړم. د خبری ټولګه کې د افغانستان او نړیوالو اړوند راپورونه درته لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په افغانستان کې د نړیوالې جنایي محکمې رول یې مهم بللی دی. په دې اړه درته مکمل راپور لرو. او د دې ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتونو وضعیت خورا خراب دی. دغه راپور هم وړاندې راسره اوریدلی شي. د دې ترڅنګ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مک فوګل د خوشي کېدو په اړوند هم تفصیلي راپور لرو. او ترڅنګ به د هلمند ولایت نه د چرګانو فارم لرونکو ستونزې هم ولرو.
په خاصیت لرو چې مثال زموږ د علاقې کیفیت پیدا کړي او بل د بازار مثال د منډي په خاطر موږ په بازار کې د چې منډي یو شی ولرو چې موږ د خپل مال لته ورو باش
تر پایه مو ملتیا غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری ټولګې ته مو بیا هم زه خیر اغلاست وایم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په افغانستان کې د نړیوالې جنايي محکمې رول مهم دی. ریچارډ بینټ پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا ټویټر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د دغه محکمې په څارنوال کریم خان له بندیز وروسته په یو بیان کې وویل چې د نړیوالې جنايي محکمې د کمزوري کېدو هڅې به د نړۍ په کچه د عدالت د خوندیتوب په برخه کې د قربانیانو غوښتنو ته زیان ورسوي. نړیوالې جنايي محکمې یا ICC 13 میلادي میاشت د طالبانو د مشر هیبت الله خوانزاده او د طالبانو د حکومت د مشر قاضي د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړې وه. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوري د نړیوالې جنايي محکمې په څارنوال کریم خان له بندي سرسم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي په افغانستان کې ICC مهم رول لوبوي او دغه هیواد په ګډون په نورو هیوادونو کې د جرمونو د حل لپاره له محدودو موجودو لارو څخه ده. ریچارډ بینټ پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې چې د امریکا بندیزونه د دغه محکمې حیثیت کمزوري کوي او د نړۍ په کچه د عدالت د خوندیتوب په برخه کې د قربانیانو غوښتنو ته زیان رسوي. نوموړي ټینګار کړی چې د جرمونو نړیواله محکمه د نړیوالو جنایتونو لپاره د حساب ورکولو او عدالت یوازینی مرجع ده. روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د فبروري په 6مه سپینې ماڼۍ د ICC په څارنوال کریم خان بندیزونه اعلان کړل. د دې اقدام لامل د سپینې ماڼۍ په وینا د یادې محکمې هغه بې بنسټه څېړنې دي چې امریکا او اسرائیل هدف ګرځولي. د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو کارپوهانو ډلې چې ښاغلی بینټ هم غړی دی د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا پریکړه اندېښمنوونکي بللی او په نړیواله کچه یې د قانون پر حاکمیت برید ګڼلی. دوی د امریکا بندیزونو ته په اشاره ویلي چې دا عمل نړیواله جنایي محکمه کمزوري او د جنګي او د بشریت په وړاندې د جرمونو په اړه چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د دې مخکې څېړنې له خنډ سره مخ کوي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې جنایي محکمې په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د مشر او د طالبانو د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه. د محکمې څارنوال کریم خان دغه حکم د اعلان پر مهال د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په زورونو کې په لاس لرلو تورن کړی وو. که څه هم امریکا په رسمي ډول د دغه غوښتنې ملاتړ نه دی کړی خو د بشري حقونو یو شمېر افغاني فعالان وایي نړیواله ټولنه دې په ګډه د نړیوالې جنایي محکمې د دغه غوښتنې د عملي کېدو لپاره هڅې وکړي. د خزو د حقونو وی فعال ماریا نوري ازادي راډیو ته ویل
نقش محکمه جزایی بین المللی
په افغانستان کې جنایتونو ته د رسیدو په برخه کې د نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی نقش ډیر مهم دی. د محکمه کولی شي چې د بشر ضد جنایتونو په برخه کې د طالبانو په اړه څېړنې وکړي او د دوی مشران محکمه کړي. آی سی سی په دې برخه کې یو معتبر بنسټ دی او باید ملاتړ یې وشي څو وکولی شي اغېزمن رول ولوبوي. خو دا چې امریکا په دې محکمې بندیزونه وضع کړي د عدالت په برخه کې د دوی هڅې اغېزمنوي.
د خود د حقونو بل فعاله راحل تلاش
درخواست ما از جامعه جهانی در
نړیوالې ټولنې غواړو چې د نړیوالې جنایي محکمې په ملاتړ سره هغه کسان چې په افغانستان کې بېګناه خلک وژلي، هغه خلک چې په تیرو نږدې درېنیمو کلونو کې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې، د هغه چې افغانستان یې د ښځو لپاره په زندان بدل کړی، باید په وړاندې یې شوې پرېکړې عملي شي او دوی باید محکمه شي.
بروی مردم افغانستان خصوصا زنان بستن.
د یادونه ده که څه هم د ښځو په وړاندې د طالبانو ځپونکي اقدامات په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې لا هم د خپلو پالیسیو پر دوام او د دغه اقداماتو پر عملي کېدو ټینګار کوي او ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه یې تامین کړي دي. زده کړې او کار دوه هغه مهم مسایل دي چې طالبانو افغان نجونې او ښځې ترې راګرځولي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون وضعیت خورا خراب دی. په افغانستان کې د یاد سازمان سیمه ایز دفتر د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د سرطان پر وړاندې یوه خاموشه جګړه روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سرطان یو شمېر ناروغان د دې ناروغۍ د درملنې په برخه کې د امکاناتو له نشتوالي شکایت لري. نور جزئیات سنا ککړ پر راپور کې.
امکانات در افغانستان اصلا که به مرضای سرطان اجنه و کمک نمیشه.
در بدخشان ولایت اوسیدون که عزیزه و وی له څلور کلونو راهیسې په سرطان اخته ده او په افغانستان کې د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله اړه شوه چې پاکستان ته ولاړه شي.
زه خپله څو ځلې کابل ته ولاړم. هلته هم په ډیرو پیسو درملنه کیږي چې ما یې توان نه درلود. په دې وروستیو کې په ډیرو ستونزو او دا چې له دفتر څخه ډیره پوروړې شوم، د کیموترافي یا د وړانګې درملنې لپاره اړه شوم پاکستان ته لاړه شم او شپږ میاشتې هلته وم.
د کندهار ولایت اوسیدونکی خلق یار وایي د کورنۍ درې غړي په دې ناروغۍ اخته دي او د درملنې لپاره یې لازم امکانات نشته. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال دي چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون د خراب وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې د یاد سازمان سیمه ایز دفتر د فبروري په 11مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي په لرې پرتو سیمو کې د ډیری خلکو ته د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره مرکزي او ملي روغتونونو ته سفر یوه هیله ده. خو بیا هم د یاد سازمان په خبره دا سفر له ننګونو ډک دی. په راپور کې افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ایډوین سینیزا سلواډور په حواله راغلي په لرې پرتو سیمو کې د یو نامري دښمن سرطان پر وړاندې خاموشه جګړه روانه ده. ښاغلي سلواډور په دې ټینګار سره چې روغتونونه د خپلو خدمتونو د لوړولو لپاره بیړنې مرستې ته اړتیا لري وویل، د سرطان ناروغان د تصور نه وړ شرایطو کې ژوند کوي او روغتونونه د دوی د اړتیاو په پوره کولو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې د کابل ملي روغتون د سرطان د درملنې یوې متخصصې فرشتي رحماني په حواله راغلي، د ناروغانو د انتظار لست اوږد او د شته بسترونو شمیر محدود دی. دا په داسې حال کې ده چې د فبروري په 10مه نیټه د طالبانو حکومت د ملي روغتیا وزارت لخوا د سرطان ناروغي په اړه د عامه پوهاوي په حق لپاره یو ناسته کې د یاد وزارت د روغتیا خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالولي حقانی وویل چې د عامې روغتیا وزارت د سرطاني ناروغانو د درملنې او پاملرنې په برخه کې به خدمتونه او هڅې لا پراخې کړي څو د ناروغان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ نه شي. د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ د شمیرو له مخې د 2023 کال تر پایه پورې په دې هیواد کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 5 لکو ته رسېده. خو تازه د هرات په سیمه ییز روغتون کې د طالبانو چارواکو راپور ورکړی چې په دې ولایت کې د سرطان په پیښو کې 1.5 سلنه زیاتوالی راغلی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور ساعته
اوس هم ورسېدلې. یوې نړیوالې موضوع ته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشي کېدو هرکلی وکړ. امریکا د روسیې لخوا د فوګل له خوشي کېدو وروسته د یو بل امریکایي د خوشي کېدو په تمه ده. په دې اړه نور جزئیات به غوسې احمد زئی راکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوکل د خوشي کېدو هرکلی وکړ. هغه له ټرمپ د سې شمې په ورځ د سلواغې په 23مه په سپینې ماڼۍ کې له فوکل سره په لیدنه کې وویل چې د روسیې په زندان کې له 3.5 کال وروسته د هغه خوشي کېدل د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې د روسیې د خنیت نښه ده. سپینه ماڼۍ تمه لري چې یو بل امریکایي وګړی به د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د مارک فوکل د بیرته راستنېدو له هرکلي سوسته وروسته خوشي شي. ویل کېږي چې مارک فوکل یو ښوونکی چې په روسیه کې له 3.5 کال زندان تیرولو وروسته خوشي شو. د فبروري په 12مه ناوخته په سپینه ماڼۍ کې د فوکل د بیرته راتګ هرکلی وروسته ټرمپ وویل چې یو ډیر ځانګړی کس چې رسنوي ته پیژندل شوی دی د فبروري په 12مه به خوشي شي. هغه د دې کس د ویت په اړه توضیحات ورنکړل او نه یې تایید کړل چې دا به هغه څوک چې اوس مهال په روسیه کې بندي دی. ټرمپ زیاته کړه چې د فوکل خوشي کول د ډیری عادلانه معاملې پر بنسټ و. هغه هیڅ جزئیات ورنکړل او دا په اوکراین کې د روسیې د جګړې په برخه کې د خنیت نښه ده. ټرمپ چې د فوکل تر څنګ ولاړو ویل چې زه فکر کوم چې دا کېدای شي یو ډیر مهم عنصر وي د جګړې د پای ته رسولو یوه لویه برخه وي. فوکل ویل زه اوس مهال د ځمکې پر مخ د تر ټولو بختور سړی په څیر احساس کوم. فوکل ویل زه غواړم تاسو پوه شئ چې زه په دې کې هیڅ اتل یم. ولسمشر ټرمپ یو اتل دی، دا سړی چې له ډیپلوماټیک خدمت څخه راغلی اتلان دي. زه له خپل هیواد سره مینه لرم او خوشحالم چې بیرته دلته راغلی یم. فوکل زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ماته په بخنه کې سخاوتمندانه او د یو دولت تمدار په توګه چلند وکړ. هغه د ټرمپ د ځنګړي استازي سیو ویتکاف څخه مننه وکړه چې د فبروري په 12مه یې روسیې ته سفر وکړ، له پوتین سره ولیدل او د فوکل سره د متحده ایالاتو په بیرته الوتنه کې ملګرتیا وکړه. د فبروري په 12مه نیټه سپینې ماڼۍ د فوکل د خوشي کېدو د روسیې خبرور وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې فوکل په ناسمه توګه نیول شوی و. فوکل په 2020 کال کې د یو ډول طبي چرسو په لرلو پولیس ونیو. هغه چې نوموړی وایي د ملا د جراحي عملیات وروسته ورته د ډاکټر له خوا نسخه ورکړل شوې وه. هغه وروسته په روسیه کې په 14 کلونو باندې محکوم شو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والتس لخوا په خبرو شلمې کې ویل شوي چې ولسمشر ټرمپ، سټیف ویتوکوف او د ولسمشر سلاکارانو د تبادلې په اړه خبرې مذاکرات وکړل چې زموږ لپاره د روسیې لخوا د ښه باور په څرګندولو تمام شول او دا یې وښوده چې موږ په اوکراین کې د وحشتناکې جګړې د پای ته رسولو لپاره په سم لوري روان یو. سپینې ماڼۍ دغه خوشي کېدل د تبادلې یوه برخه بلله، خو دا یې ونه ویل چې متحده ایالاتو په بدل کې څه ورکړي دي. فوکل چې د روسیې په پلازمینه کې د انګلو امریکن ښوونځي کې تدریس کوه، د امریکا او روسیې ترمنځ د بندیانو په پخوانیو تبادلو کې له لست غورځول شوی و. هغه د هغو سو امریکایانو څخه یو و چې په روسیې کلونو کې په روسیه کې د جعلي تورون په تور نیول شوی او سختې سزاګانې ورکړل شوې دي. واشنګټن د دوی څخه ډېر د کرملین لخوا یرغمل شوي بللي چې د هغو روسانو د خوشي کېدو لپاره د چانې وهلو د بدیل په توګه وکاروي چې په لویدیځ کې د سختو جرمونو له کبله په بند محکوم شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په هلمند کې د چرګانو فارم لرونکو ستونزې. د هلمند ولایت د چرګانو فارم لرونکو د
خپلو ستونزو په اړه له حکومت څخه جدي د پاملرنه غواړي. هغوی وایي چې سره له دې چې په دې ولایت کې د چرګانو فارمونه په زیات شمیر شتون لري، خو د غوښو او یا چرګانو لپاره په لښکرګاه ښار کې ځانګړی ځای نه لري، او په ورته ډول حکومت د ناروغیو په مخنیوي او نورو اړوندو مسایلو کې هیڅ ډول مرسته له دوی سره نه ده کړې. د فارم لرونکو په وینا د هلمند د چرګانو غوښه چې په دغه ولایت کې تولیدیږي د پاکستانی غوښو واردات محدودوي، خو حکومت باید د دغه صنعت لپاره پوره توجه او ملاتړ وکړي. په دې اړه د سیمینه نور حال زموږ همکار اورو.
د هلمند ولایت د چرګانو فارم لرونکي شکایت لري چې حکومت له پامه غورځولې دي. دوی اوس د حکومت څخه د جدي ملاتړ او پاملرنې غوښتنه کوي. په دغه ولایت کې که څه هم سره له دې چې د چرګانو فارمونه په زیات شمیر سره شتون لري، خو د ښه بازار، مناسب ځای او د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې دوی له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. د فارم لرونکو په وینا که حکومت ورته په دې برخه کې مناسب ملاتړ وکړي، نو کولای سي د هلمند د چرګانو صنعت لا نور هم پراخه کړي او د خلکو اړتیاوې پوره کړي. عبدالحی چی د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه ښار کې د چرګانو فارم لري وایي:
مشکلات مثال د دانې په خاصیت لرو چې مثال زموږ دانې کیفیت پیدا کړي، او بل د بازار مثال د منډۍ په خاطر موږ په بازار کې د چې منډۍ یو شی ولرو چې موږ د خپل مال ته وروو بس.
جمیل د هلمند ولایت یو بل اوسیدونکی دی چې په یو لري پرته سیمه کې د چرګانو فارم لري. هغه په پالنه بوخت دی او وایي:
زده پارم دام اشاره درم پاسل دو پاسل می خیسی جفتا سن مش پیدا کردید و پر داغ درم پاسل که مثال دو در باسم تاوان کردید مشو ملکان خالگی مانا دوغنی کاروبار نو پرا غلی زده زر و سلو لاس دوغنی کدار مارا ولی و پا دوغ کش دا یو دام پا داغ دید ود شوی دا سلوی شپوس والا پا دیو این داغ پاد گرسو شبیا غ دوابی دا کندات مجنگوان اول داغ زر اطلا کټنان کټنان راتله چېر کټل یو 15000 په نشته وغو د مثال ته خپل غدي کټنان ولې د وسیا پرتیج چې پاغه لاج نه وسو 2000 باندې بزاره خوشا خو غس خو دې چې یو مخمل دار شو موږ مند و تو غزو د شپه منه دیوانان خو له ولې کې وا کول می خطي خپل ولې دالته.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست مسولین وایي چې دغه ولایت د چرګانو غوښه د تولید پراختیا ته دوام ورکوي. د کرنې په ریاست کې د مالداری د برخې مسول شاه محمد خان وایي اوس مهال له 1200 څخه زیات د چرګانو فارمونه په دغه ولایت کې شتون لري. نوموړي وایي دوی په بیا بیا له فارم لرونکو سره مرستې کړي او هغوی ته یې د عامه پوهاوي په برخه کې روزنیز ورکشاپونه جوړ کړي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست په چوکاټ کې د چرګانو فارمونه یوه رسمي اتحادیه جوړه ده چې ورسره 1200 فارمونه انتراغ هم زیات دي، خو 1200 فارمونه اوس مو سره ثبت او رجستر دي او په روزمره ډول دا په سیزن پورې اړه لري. اوس مهال 1500 کیلو یعنی 1500 ټنه د چرګانو غوښه بازار ته عرضه کوي.
د هلمند ولایت د چرګانو فارم لرونکي پر داسې مهال د حکومت څخه د ملاتړ غوښتنه کوي چې دغه ولایت د شاوخوا 80% خلکو اقتصاد په کرنه او مالداری پورې تړلی دی. له هغه وروسته چې په دغه ولایت کې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز ولګوي او دغه راز په دې وروستیو کې دغلته وچکالي راغلې، د دغه ولایت د خلکو اقتصاد ورسره نور هم ځپل سوی دی. د دغه ولایت د فارم لرونکو او نورو خلکو غوښتنې دا دي چې حکومت دې د دغه ولایت د خلکو لپاره د کرنې او مالداری او په نورو برخو کې ورسره مرستې وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خپرېږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي:
00 22 11 24
په ننګرهار ولایت کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې په تیر نږدې یو کال کې د بیلابیلو جرمونو په تور نږدې 2000 کسان نیولې دي. امنیه قومندان وایي په نیول شویو کسانو کې د نشې توکو قاچاقوړونکي، قاتلان، غله، رشوت خواره او خلکو تختار ورکوونکي هم شامل دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي په تیر یو کال کې د یاد ولایت په مرکز ولسوالیو کې د ګڼو جرمونو په تور په سلګونو کسان نیولې او عدلي ارګانونو ته سپارلې دي. په یاد ولایت کې د امنیت قومندانۍ مرستیال مولوی محمد طاهر مبارز نن سه شنبه د سلواغې په دربشتمه نیټه د اطلاعاتو او کلتور ریاست کې په یو خبري ناسته کې وویل:
نن سه شپږ اویا تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي. د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلینو په تېرو یو کال کې 521 بیلابیلې قضیې ثبت کړې دي. 204 نوي تنه مجرمین د یادو قضایاو په تور نیول، د غلا په تور 590 تنه، د قتل په تور 100 تنه، د قاچاق په تور 80 تنه، د بریکاري په تور 3 تنه، د رشوت په تور 2 تنه، د غصب په تور 14 تنه، د اختار په تور 11 تنه نیول شوي.
مبارز وایي همدارازي د نامشروع اړیکو په تور 13 تنه، د وهلو ټکولو په تور 115 تنه، د انسان تختونی په تور 11 تنه، د والدینو د شکایت په تور 33 تنه او 240 تنه د نورو کوچنیو جرمونو په تور نیول شوي دي. هغه وایي د ټولو نیول شوو تورنو دوسیې عدلي ارګانونو ته سپارلې دي. د ننګرهار اوسیدونکي باید د غلو او نورو کسانو په نیولو سره په ښار او ولسوالیو کې امنیت ډیر ښه شوی دی، خو وایي لا اوس هم یو شمیر کسان شته چې د طالب له جامې، وسلې او اسنادو په استفادې د خلکو د آزار او وضعیت سبب کیږي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکي چې د نوم خودلو او غږ ثبتولو یې ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل: د امنیت قومندانۍ د فعالیتونو په برکت غلاوی او جرمونه کم شوي، خو د طالبانو په صفونو کې هم داسې کسان شته چې د خپلې وسلې، لباس او نوم څخه ناوړه ګټه اخلي، څوک له خلکو پیسې اخلي او څوک هم په وړه خبره یا شخصي مسایلو خلک زوروي. دا وایي که د طالبانو مشران د دغه ډول خپل سرو مخه ونه نیسي، نو د ولس او حکومت ترمنځ به واټن زیات شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو چپو 19:25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
راپورونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل، مننه چې تر دې د ملمون سره وي. وړاندې په خبرونه کې درته د ازادي میلم خبرونه لړو، خو در هغه مخ کې په دې خبرونه کې تاسو را لګل شوی پیغامونه هم شته، دغه واوري برتره ګرځو.
تاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکه له احترامات مقبول کړي. واقعاً کار روزګار په افغانستان کې د خلکو ډیر خراب دو، کارونه روزګار نسته او رستر بلې وضعیت خرابېږي. د پروسه کال کاروبار سخت کال نسته، نو بلکې زه خپل کابل ښار کې دلته کراچۍ لرم او بل موږ له ښاروالۍ نه ډیر پتنګ راغلي. یو ځای کار روزګار نسته، بل ځای خلک غریبۍ ته نه پرېږدي، کار ته نه پرېږدي. خدا سے حال کسی مخو دا سی جائم نئے ولار سخل گو تا مزایمت کڑے، خوب حیران سڑای پاتو سی سی دا با آخیر بدل تا دا حالات سنگ کی گی. نو دا مغلم سیرانو چهل دا دا سی دی خپلا دا خپل داخلی ستون زی خپل حل کیا و دی ملک دی ترکی خواه تا بوزی بس خوشحال بس.
سلام زیادی را دی کارتون کی مولا سب مجاید وای چی دا دی خلکو ساتات باز خلق نه غواړي د تچونو مکتب نه باز ملایان غواړي. پیسې دا اوس یو پختنه اوسي کوم ولاتونه نه غواړي، ډېرې نه غواړي، کمې نه غواړي، یوې نه غواړي، دوه نه غواړي، غواړي خو ټول ملک. خو بیا هم چې دوی وایي چې کوم ولاتونه نه غواړي، بس پښتانه وشي، بس چې اکثریت خلکو ته خدای خلاص کړي. پی پی د کتابي هم دغسې ده، پښتو هم دغسې ده، شعری هم داسې ده. وسلام.
السلام علیکم آزادی راډیو قدرمنو دوستانو، کارکوونکو، اوریدونکو. دغه په افغانستان کې ډېره بېوزلي ده، خلک په غربت کې، په ډېر غربت کې ژوند تېروي. د یو ګولۍ، د یو مړۍ، د ماښام ډوډۍ پیسې هم نشي برابرولی. نو خلک په 300 په 400 کالدار باندې مزدران هغه هم نه ورته پیدا کېږي. نو په ډېر بد وضعیت کې دی، حتی چې ډېر غربت کې ژوند کوي، لا به هم هوا کړکېچنه سي، حالات په خراب سي. نو موږ خپله دغسې ژوند دی، خو نور دوستان هم وینو تر موږ لا غریبان شته چې په ډېر بد وضعیت کې دي. نو
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.